R。
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خپرونه، ز رضوان مراد د امیر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پرونه خپرونه کې ورې چې افغان امنیتي ارګانونه وایي د امنیتي ارګانو ترمنځ له همغږۍ پرته به د ځان وژونکو حملو مخنیوی ستونزمن وي. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سبا په کابل لوی خارونو کې په سفر ډول اوریدل شي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته، چې احمد شیبری وړاندې کوي.
یونیسف به نن د افغانستان له پوهنې وزارت سره د 6.5 میلیون ډالرو د مرستو تړون لاسلیک کړي. پلسکونو افغان ښځینه پولیسو په ترکیه کې خپل روزنیزه دوره پای ته ورسوله، او ایران خپلو مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بچی صندوق یا یونیسف د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 6.5 میلیون ډالرو مرسته کوي. تاکل شوی ده چې د دې مرستې تړون نن د افغانستان د پوهنې د وزارت او یونیسف ترمنځ لاسلیک شي. د پوهنې د وزارت د خبرونو مسؤول کبیر حکمل ازادي راډیو ته وویل
ډیره به تمرکز په دې باندې کیږي چې له پوهنې وزارت سره د ظرفیت لوړونې، په پوهنې وزارت کې د موجوده متخصصینو د پیاوړتیا، د سیمه ییزو صنفونو او په ټوله کې د هغو ماشومانو سره د مرستې لپاره کارول کیږي چې هغوی له ښوونځي بهر دي. په تېره بیا نجونې چې په لرې پرتو سیمو کې دي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا مهال د ټول هیواد په کچه شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي، او 1200 ښوونځي د نامنویو له امله تړل شوي دي. د افغانستان د ښځینه پولیسو 15 افسرانو پرون په ترکیه کې خپله روزنیزه دوره پای ته ورسوله، او د فراغت سندونه یې واخیستل. د افسرانو د ترکیې په انتالیا ښار کې د 9 اونیو په روزنیز کورس کې مسلکي زده کړې او روزنه ترلاسه کړه. د ترکیه انادوله خبری آژانس وای د دې هیواد د پولیسو اکاډمۍ له 2011 میلادي کال را په دې خو تر اوسه پورې 2600 افغان پولیس افسرانو ته روزنه ورکړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای دا مهال څکم 3000 ښځینه پولیس لري، او پلان لري چې دا شمیر 10000 ته لوړ شي. د لوګر د ولایتي شورا غړي او یوش مروسیدونکو له امنیتي ارګانونو غوړي چې د دې ولایت د ازري ولسوالۍ او مرکز پولي عالم ترمنځ د غزیدلو لارو امنیت ټینګ کړي. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته وویل لس کاله کېږي چې ازري ته تللې لارې د نامنویو له امله بندې دي. د نوموړې په خبره د دې ستونزې له امله د ازري ولسوالۍ اوسیدونکو له لازمو روغتیایي پوهنې او د روغتیا او د بیارغاونې له پروژو بې برخې پاتې دي، او دولتي چارواکي پر دې لارو تګ راتګ نشي کولی. د لوګر د والي ویان سلیم صالح بیا دا مني چې ازري ولسوالۍ ته پر غزیدلو لارو نه امنی او خطر شته، خو دی وایي چې د کابل د خاک جبار د سړک ته جوړېدو سره دا ستونزه اوس کمه شوې ده. نو موړې وویل په ازري ولسوالۍ کې هم دا اوس د بیارغاونې ګڼ شمېر پروژې تر کار لاندې دي. د ایران پولیسو حکومت ضد اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ چې نور مظاهرې ونه کړي. دا خبرداری وروسته تر دې ورخل شوې ده چې په لسکونو کسان په تهران او ختیځ ښار کرمانشاه کې ونیول شول. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د دغو اعتراض کوونکو ملاتړ کړی، او ویلي دي چې شایي په سوله ییز ډول د حکومت بدلون ته لار هواره کړي. د تهران د والي د ویان محسن حمدانی په وینا رسنیو خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونه به د نورو غونډو پر ضد سخت اقدامات وکړي. دغه مظاهرې د پنجشنبه په ورځ د بیو د زیاتېدو په اعتراض پیل شوې، خو وروسته پسې سیاسي شوې او د ایران بیلابیلو ښارونو ته خورې شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او سپین ماڼۍ داسې بیانونه خپاره کړي دي چې په هغو کې د مظاهره چانو نیول خندل شوي دي، او پر تهران ژغ شوی دی چې د بیان ازادۍ ته اجازه ورکړي. پاکستاني چارواکي وایي د ښه نیت له مخې 1550 هندي کب نیونکي له زندانه خوشي کړي دي. یو پاکستانی پوځي مقام اعظم شیر پرون وویل د هندي کب نیونکي لاهور ته نږدې په سرحدي سیمه کې هندي لوري ته وسپارل شول. د هندي کب نیونکي شاوخوا یو کال وړاندې پاکستان ته په غیر قانوني توګه د اوشتو په تور نیول شوي وو. د اسلامي دولت ډلې د روسیې په سنت پیټرسبورګ ښار کې په یوه سوپر مارکیټ کې د برید مسؤلیت ومانه. د چهارشنبې د ورځې په دې حمله کې تر لسو ډېر کسان ټپیان شول. د داعش خبری آژانس اماق ویلی دی چې د اسلامي دولت ډلې دا برید ترسره کړی خو په دې برخه کې شواهد نه دي وړاندې کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنجشنبې په ماښام د سنت پیټرسبورګ برید یو تروریستي برید بللی و. یو مشکوک د بوسنیا د جګړې پر مهال د جنگي جرمونو کې په جنگي جرمونو کې د لاس لرلو په تور د جرمني په مونشن ښار کې ونیول شو. د دې سړي نوم نه دی یاد شوی خو ویل شوي دي چې د بوسنیا هرزګوین یاد دی او 50 کاله عمر لري. د نړیوالو پولیسو یا انټرپول له غوښتنې سره سم دا کس پرون د مونشن په هوایي ډګر کې توقیف شو. د راپورونو له مخې دا کس د 1990 میلادي کلونو په لومړیو کې پولیسو او هغه وخت خلک ځورولي او وهلي ډبولي وو. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د کورنیو چارو وزارت وی لګړې همغږۍ او همکاري پرته د ځنو ژن کوبریدونو مخنیوی ستونزمن کار دی.
حادثه‌ای که روز سرکه صورت گرفت هیچ گونه هماهنگی با پلیس مربوطه صورت نگرفته بود. این همکاری میتونه ما را در زمین امنیت فوق‌العاده کمک بکنه.
د پوځي چارو کارپوهان بیا وایي د حکومت ټول امنیتي دستګاوې باید د دې ستونزې د مخنیوي لپاره همکاري وکړي.
حکومت په کل کې نه تنها امنیتي ادارې، حکومت په کل کې تدابیر باید ولري. هم امنیتي ادارې مو باید غښتلي شي، پیاوړي شي.
پروانه خبرونه کې دا اورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم لرو او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان هونیس پروګرام خبرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی کله لګړې همکاري او همغږي پرته د سانوشن کوبریدونو مخنیوي بستونځمن وی. د دې وزارت د واند دفتر سرپرست وی په کابل کې د تابعان فرهنګي مرکز شي انتحاري حمله پر وشو. په دې مرکز کې د جوړ شوی غونډې پړه هیڅ امنیتي مسؤل په جریان کې نو پریخه. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیشن بیا وی د حمله په مخنیوي کې د کشفی بنسټونو چلند بیخي کمزوره ده. په دې اړه جزئیات له حدیث پردي سورو.
په کابل کې پر یو فرهنګي مرکز له خونړۍ حملې دوه ورځې وروسته د کورنیو چارو وزارت وایي د خلکو له همکارۍ پرته د دا ډول حملو مخنیوی به مشکله وي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم دوی جدي امنیتي تدابیر لري خو انتحاري حملې خورا پیچلی دی او مخنیوی ګډ کار ته ضرورت لري. د خاغلی دانش په خبره د تیبیان فرهنګي مرکز چې د پنځشنبه په ورځ پرې حمله وشوه مسولین وی هلته د جوړیدونکو غړنې پاړه هیڅ ډول معلومات لامنیتی چارواکو سره نو شریک کړي. د وی هغه پیخه چې 13 ورځ تر سره شو هلته د جوړې شوې غونډې پاړه له مربوطه پولیس سره هیڅ ډول همغږي نه وشوي. دا ډول همکاري کولای شي چې د امنیت په ټینګښت کې لمون سره مرسته وکړي. د 13 ورځې د حملې په څیر انتحاري حملې خپل پیچلتیا لري او ډیره به مشکله وي چې له ګډې همکاري او د کشفي بنسټونو د لا پیاوړتیا پرته مخنیوی وشي. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د جدي امنیتي تدابیرو خبره کوي چې د تیرې پنځشنبې په ورځ د تیبیان په فرهنګي مرکز د انتحاري حملې له کبله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. که څه هم دغه حمله په کور دننه او بهر له توندو غبرګونونو سره مخ شوه خو د کابل ښار اوسیدونکي د دا ډول حملو په مخنیوي کې پر امنیتي ځواکونو انتقاد کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې پر شیعه مسلمانانو مقدسو ځایونو د حملو د مخنیوي لپاره یو شمېر کسانو ته وسلې هم ورکړې خو انتقادونه دادي چې تر دې دمه دغه تدبیر هم نتیجه نه ده ورکړې. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون یو شمیر غړي بیا وایي تر هغې چې د کشفي ارګانونو ظرفیت لوړ نشي د حملو د مخنیوي په برخه کې هر ډول تدابیر نتیجه نشي ورکولی. د دغه کمیسون غړی سالم محمد صالح
وسنه جنگ په افغانستان کې ډیر قوي استخباراتي جنگ روان دی. تر څو پورې چې زمون کشفي استخباراتي مرجع قوي شوی نه وي او هغه ورزیده او مسلکی پوه خلک په دې وطن خپګی دی هغه په دې په دې کړی نه وي، موږ نشو کولای دغه سم اډیسو مخه ونیسو، ځکه دغه پولیس کا پاتوکونه جوړ کړي نشي کولای چې په زره هاو خلک چلش.
د خاغلی صالح خبره د کشفی او استخباراتي بنسټونو د پیوړتیا ترڅنګ باید د افغان امنیتي ځواکونو هر سرتیر ورسول شویدان د په صداقت تر سره کړي او په کار د چولس هم په دې برخه کې خپل همکاري ونسپموي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دا حدیث پردیس پر رادیو په رپورت کې مورې د لوبخي چې د کورنیو چارو وزارت وی لګړې هم غږی او همکارۍ پرته د ځانوشن کوبریدونو مخنیوي بستون ځمنوي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان به وي تر هغې چې کشفي بنسټونه پیاوړي نه شي مشکل به وي چې د انتحاري حملو مخه ونیول شي. دوی وایي په داسې وخت کې چې امنیتي بنسټونه د امنیت د ټینګښت لپاره د تدابیرو ادعا کوي بیا هم وسلوال په دې بریالي کېږي چې په مهمو ځایونو بریدونه وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د امنیتي چارو له کارپوه یوسف امین ځاځي سره په دې اړه خبرې کړې دي.
مونږ همیشه ویلی دی چې د مخالفینو لپاره یا د وسلوال مخالفینو لپاره چې هغه غواړي چې په شکل د اشکالو دلته تخریبي اعمال ترسره کړي، خلک ووژني، مزاحمتونه پېښ کړي، هیواد مړنګ کړي، نو د دې لپاره حکومت مکلف ده چې د هیوادوالو هغه ساتنه باید وکړي او د دوی لپاره ټول تدابیر حکومت په کل کې، نه تنها امنیتي ادارې، حکومت په کل کې تدابیر باید ولري. هغه په دې معنا چې هم امنیتي ادارې مو باید غښتلي شي، پیاوړي شي، هغه عوامل چې بلاخره باعث دي کېږي چې هغه وظیفه درسته نه ترسره کوي هغه باندې باید کار وشي، وڅېړل شي، تجهیز شي او تربیه شي.
زازای صاحب، پوښتنه مې دا کوله چې د کورنیو چارو وزارت دوی تاسو به هم خبر یاستئ په یوې طرحې باندې کار وکړ چې له هغې له مخې د مقدس اماکن هغوی ته هم یو سلسله امنیتي تدابیر جدي شول، نو باوجود د دې دغو تدابیرو سره وسلوال خپلو موخو ته ورسیږي او په دغه ځایونو کې بریدونه ترسره کړي؟
ګوري، په هر ځای کې، په هر هېواد کې د دې هېواد ساتلو لپاره، د هېوادوالو ساتلو لپاره چتر دی امنیتی یا تدابیر دی امنیتی ایجادیږي، دغه د امنیتي ادارو نه نیولې تر حکومت او دولت په کل کې ده. وخت چې دغه خلګان موجود وي، خامخا دغه مشکلات ستونزې پیښیږي، خامخا د مخرب عناصر ته موقع مساعده کیږي، او څوک چې کار نه کوي په دغه حال خو کې معنا دا ده چې د مخرب عناصر ته زمینه د ایجادوي چې دا باید تخریبی عمل ترسره کړي.
بلې، زازه سبروسی، پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم اشاره وکړه په امنیتي او امنیتي بنسټونو کې ضعف ته له یوې خوا کې وګورو، ګواښونه هم رسر بلې په یو شکل زیاتیږي، نو داسې وضعیت کې د ولس برخلیک او د ولس امنیت او بالاخره موږ پر کوم لور روان یو؟
دغه ولس استازي حکومتونه ایجادوي، موږ پارلمان ته ځي، وکیلان کېږي، اندر افغانان دي، او که چېرته دغه وضعیت ادامه ولري په افغانستان کې نه تاسو سره وګوري، نه ثبات وګوري، نه به امنیت وګوري، او بالاخره تاسو خپله فکر وکړي چې په 50 کالو کې جنایات، قتل، چور، چپاول، غصب، تیری، قانون ماتونه، عدالت نشتون، دا مسائل دي چې بالاخره ګوره 50 کاله کېږي چې دغه نظام ونه توانېدی چې یا دا حکومتونه دغه کسان چې دا د خدمت کې ولتوندل چې موږ ټولنه اخلم دې ثبات خواته روانه کړي.
دا سانوشونکو حملو د مخنیوي لپاره او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ په اړه مو د پوځي چارو د کارپو یوسف امین ځاځي څرګندونه واوریده. ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
موږ په مکتب کې د باران لپاره افغانۍ نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
دیم بیا بکرم پر نبشای والم یا پر دالاس والم
و بند لرو مرد حکومت خواهش لرو چیز مرد و بو بند بس
پر لیسی بکره چی محکمی لخواستی
ازادی راڈیو یوزر 206 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاری 15 چپا
او سمل مرزی احمد زینه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
په ننګرهار کې سکل د مالټو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار د کانال رئیس غلام حضرت عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته ویل اټکل شوی چې د روان کال تر پایه به د مالټو حاصلات له زر ټنو څخه زیات وي. حال دا چې د نوموړي په خبره دا رقم تیر کال 80 ټنه وو. ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې په 1996 کال کې د ننګرهار کانال د مالټو باغونه خصوصي سکتور ته په اجاره ورکړل ځکه حاصلات زیات شوي دي. نوموړی وایي د مالټو د خرڅلاو له درکه به سکل څه باندې 300,000 افغانۍ عاید ترلاسه شي. په جوزجان کې 113 شنیخونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د جوزجان د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي دغه شنیخونې د جوزجان په فیض آباد او اقچی ولسوالیو کې ښځو ته د اقتصادي پیاوړتیا په هدف ویشل شوې دي. رحمان ارغندیوال د شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل یادې شنیخونې د کرنې او مالدارۍ وزارت په مالي ملاتړ د 12 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړې شوې دي. نوموړی وایي د جوزجان بزګري ښځې کولی شي په شنو خونو کې په بېلابېلو موسمونو کې ترکاري وکړي او په مناسبه بیه وپلوري. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1,200 افغانۍ، د بوري 50 کیلوي بوجۍ 1,350 افغانۍ، د وریځو درې نیمه نه بوجۍ 1,950 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,050 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 5,50 او 1 لیتر ډیزل 5,50 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 5.50 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 611 افغانۍ.
تاسو هم غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم په ایران کې د روانو مظاهرو موضوع راخلو. ایرانی پولیسو سره هغه چې په تهران او کرمانشاه کې لسکونه مظاهرشان ونیول، په دې هیواد کې د حکومت پر ضد د نورو مظاهرو پر وړاندې خبرداری ورکړی دی. په ایران کې د بیو د لوړېدو پر ضد د مظاهرو په دوهمه ورځ دولتي رسنیو د تهران ولایت د مرستیال والی محسن حمدانی له خولې ویلي دي چې قانون پلي کوونکي ادارې به د هر ډول راټولېدنو پر ضد جدي اقدامات وکړي. اجمل اند همدا موضوع سارلې ده او د محله سره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، په ایران کې د مظاهرو پړه او د ایراني چارواکو د خبرداریو پړه که اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
رضوان مراله، لکه څنګه چې تاسو ویل، په ایران کې په تهران کې اصلا مظاهرې په پایل کې د بیو د لوړېدو په ضد پایل شوې، ځکه په دغه هیواد کې په تیرو څو کلونو کې بیې د لومړنیو خوراکي موادو بیې په بې ساري توګه لوړې شوې دي. خو ورو ورو دغه مظاهرو سیاسي رنګ خپل کړ او د حسن روحانی چې ولسمشر دی، کدی د پر ضد ډېرې مستقیم مظاهرې نه وي، لږ تر لږه په ایران کې د موجوده نظام پر ضد باندې په مظاهرو اوښتې دي. له تهران څخه نورو ولایتونو ته پراخې شوې، په ځانګړې توګه کرمانشاه ته چیرې چې ډېرې پراخې مظاهرې شوې. البته په اصفهان او نورو ښارونو کې دا مظاهرې وړې وي. حکومت سره اوس دا تشویش پیدا شوی دی چې ښایي په سیاسي مظاهرو باندې بدل شي، ځکه خلک پکې نورې غوښتنې هم کوي. له ایراني چارواکو نه غواړي چې په سوریا، لبنان او همدارنګه په غزه کې د لاسوهنه بند کړي. سیاسي بدلونونه هم غواړي، د سیاسي بندیانو خوشي کول غواړي. نو یو شمېر حکومتي چارواکو خپل خبرداري سخت کړي دي. په دې لړ کې د تهران مرستیال والی خبرداری ورکړی دی چې قانون پلي کوونکي ادارې به د مظاهره چیانو پر ضد سخت اقدامات وکړي، او په ځینو برخو کې لسګونه مظاهره چیان نیول شوي هم دي.
امریکایي چارواکو هم د ایران د مظاهرو په اړه عکس العمل څرګند کړی دی. امریکایي مقامات څه وایي دی په اړه؟
په داسې حال کې چې په امریکا کې په تیرو دوو ورځو کې د رخصتیو ورځې وي، د کرسمس رخصتۍ وي، خو بیا هم امریکایي چارواکو د ایران د ولس په ملاتړ غږ پورته کړی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله په یو ټویټ کې ویلي دي چې د ایران خلک د شته نظام هم له سخت ګیرې نه پتنګ راغلي دي او په مظاهرو لاس پورې کړی دی. همدارنګه د ایران او د امریکې د بهرنیو چارو وزارت هم د ایران مظاهرې ستایلې دي. د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکي مشر پاول راین په یو ټویټ کې د امریکا له حکومت نه غوښتي چې په تهران کې د مظاهرو ملاتړ وکړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. له اجمل ان مو اوریدل چې ایرانی پولیسو رسله هغې چې په تهران او کرمانشاه کې لسګونه مظاهرچیان ونیول، اوس یې خبرداری ورکړی چې د حکومت پر ضد د هر ډول مظاهرو پر وړاندې به جدي اقدامات وکړي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام اوریدلی شئ. او اوس هم له حمید مومند څخه اورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو وروستیو غڼو کې څه خبره کړې دي.
په کابل کې خبرېدونکو ورځپاڼو نن تر ډېره په کابل کې روسي خونړۍ برید ته په اشاره د افغانستان په امنیتي وضع او په تخار کې پر ماشومانو د شاقه کار د یوې نوې بڼې په اړه بحثونه کړي دي. دنیا ورځپاڼه خپل سرلیکنه په کابل کې د پنجشنبې ورځې خونړۍ حمله ته ځانګړې کړې چې په یو کلتوري مرکز کې په لسګونه کسانو وژل. ورځپاڼې وړاندې د حملې ته په اشاره خبرداری ورکړې که حالت همداسې دوام وکړي نو لرې نه ده چې افغانستان یو بل ژور بحران ته ورټیل وهل شي. ورځپاڼې 2018 میلادي کال تر ټولو نه امن بلل چې پکې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې کچه ویرونکې حد ته لوړه شوې ده. ورځپاڼې وړاندې د ملي وحدت حکومت د خلکو د امنیت په ساتلو کې پاتې بلل او لیکلی دی چې د حکومت مشران پرته له دې چې داسې حملې وغندي نور څه له لاسه نه دی پوره. ملي اروان ورځپاڼې بیا په کابل کې د پنجشنبې ورځې حملې ته په اشاره لیکلی دی چې د هیواد دښمنان په دې هڅه کې دي چې مذهبي شخړو ته لمن ووهي. ورځپاڼې لیکلی دی تروریستي ډلو له ډېره وخته هڅه کوله چې په افغانستان کې مذهبي شخړو ته لمن ووهي او په دې ترس کې دا دی له یوه محل راهیسې د شیعه وروڼو په مرکزونو یې حملې پیل کړې دي. ورځپاڼې وړاندې په امنیتي ادارو انتقاد کړی دی چې د داسې حملو د بیا بیا تکرار سربېره د شیعه وروڼو د اماکنو د امنیت لپاره لازم تدابیر نه دي نیولي. ورځپاڼې لیکلی دی چې اوس وخت کې تر هر څه زیات د جوماتونو او تکیه خانو د امنیت نیولو ته اړتیا ده او که داسې ونه شي نو حکومت به د امنیت په ساتلو کې ناکامه وبلل شي. خو هیواد ورځپاڼې بیا په خپله سرلیکنه کې دا باور څرګند کړی چې ترهګریز بریدونه د افغانانو ترمنځ درز نشي رامنځته کولی. ورځپاڼې وړاندې د دې حملې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني بیان راغستی چې پکې دا حمله په سخته غندل شوې او حکم یې ورکړی چې د حملې په اړه هر اړخیزه څېړنه وشي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر په خپل بیان کې ویلي دی چې تروریستي ډلې او ملاتړ کوونکي باید په دې پوه شي چې افغانان په خپلو کې متحد دي او د خپل دښمن د هرې دسیسې په وړاندې یو موټی ولاړ دي. ورځپاڼه د خپلې سرلیکنې په پای کې پر امنیتي ادارو غږ کړی دی چې د داسې حملو مخنیوی دې وکړي او خلکو ته د ژوند خوندي چاپیریال رامنځته کړي. د کابل دغو او ځینو نورو ورځپاڼو بیا په تخار ولایت کې پر ماشومانو د شاقه کار د یوې نوې بڼې په اړه هم خبرونه خپره کړي دي. ویسا ورځپاڼې لیکلی دی چې د تخار ولایت په نمک اب ولسوالۍ کې یو شمېر ماشومان اړ ایستل کېږي چې د خپلو مشرانو د پورونو تر خلاصېدو پورې د مالګې په قانونو کې له سهاره تر ماښامه پورې کار وکړي. ورځپاڼې د سیمې د یو روغتیایي مرکز د مسؤل په حواله لیکلی دی چې د نورو روغتیایي ستونزو تر څنګ هره ورځ د مالګې په کان کې د کار په مهال تر لسو ډېر ماشومان ټپیان کېږي او لازم خواړه هم نه ورکول کېږي. ملي ارمان ورځپاڼې هم په یو تفصیلي مطلب کې د تخار ولایت په نمک اب ولسوالۍ کې د ماشومانو د کار مسله راخستې او لیکلی دی چې اکثره دغه ماشومان د بېوزلۍ له کبله ښوونځیو ته د تګ پر ځای د مالګې په کان کې شاقه کار کوي. خو ورځپاڼې وړاندې د سیمه ییزو مسؤلینو په حواله لیکلی دی چې یو داسې پروګرام یې ترتیب کړی دی چې له مخې به یې په راتلونکي کال کې د ماشومانو د کار مخه په جدي توګه ونیولی شي. اصلاح دولتي ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د ماشومانو پر حالت یو مطلب خپور کړی او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په حواله لیکلی دی چې 3.1 میلیون ماشومان له خطر سره مخامخ دي. ورسپانه لیکلی دی چې شاقه کارونه په غیر قانوني کار کې له ماشومانو کار اخیستل، ماشومان سوال کولو ته اړ ایستل، د دوی له حقوقو څخه سرغړونه او په جرمونو کې ښکېلول هغه موارد دی چې د 3.1 میلیون ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. رسپانه لیکلی دی چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو عملي پروګرام تر لاس لاندې نیولی سو ماشومان له دغو ستونزو وژغوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، نن له 2 تر 4 بجو پورې په مستقیم ډول خپرېدونکي پروګرام د تر شنه اسمان لاندې د 2010 کال د لویو پیښو او تحولاتو په اړه بحث خپرېږي. تاسو د به بحث لارې خپلې پښتنې هم له ملمنو سره شریکولی شئ او خپل نظر هم له ازادي راډیو سره شریکولی شئ. په دې وروستیو کې یوه وړه سیارګۍ د مځکې له څنګ څخه تېره شوې ده، خو د دې سیارې سرعت شاوخوا 4000 کیلومتره په ساعت کې و. په دې اړه نور له عصمت سروان اورو.
یوه سیارګۍ چې قطر یې 15 متره و د مځکې له څنګه په داسې حال کې تېره شوه چې سرعت یې په یو ساعت کې 4000 کیلومتره و. دا په 2010 میلادي کال کې 2500 یا وروستۍ سیارګۍ وه چې د مځکې له څنګه تېره شوه. مخکې تر مخکې ساینسپوهانو اټکل کړی و چې د دسمبر میاشتې په نیمایي کې به یوه کوچنۍ سیارګۍ د مځکې له څنګه تېره شي، خو دا کوچنۍ سیاره د دسمبر په نیمایي کې نه، بلکې د تېرې پنجشنبې په ورځ تېره شوه. د روسیې د ایمانوویل کانت پوهنتون ساینسپوهانو ویلي و چې دا کوچنۍ سیاره دقیقا د دسمبر په 12مه د مځکې له څنګه تېرېږي. ناسا پخوا د دې سیارګۍ په اړه ویلي و چې ممکن خطرناک وي. ناسا هم دراز ویلی چې دا سیارګۍ به له مځکې 10.3 میلیونه لرې تیر شي. د ساینس پوهانو په وینا د دې وړې سیارې عجیب مدار سبب کیږي چې لمر ته ډېره نږدې شي، خو دا سیارګۍ د مځکې او سپوږمۍ ترمنځ تېره شوه. تر دې وړاندې د سږ کال د اګست میاشتې په وروستیو ورځو کې یوه نسبتا لویه سیارګۍ د مځکې د کورې له څنګه تېره شوه. د فلورانس په نوم د آسماني پرشه یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتره او 400 متره وه، د اګست په 10مه د مځکې کورې ته نږدې تېره شوه او هیڅ خطر یې پیښ نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له مځکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین له 2 تر 4 بجو.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورئ. ستاسې پیغام، ستاسې غږ.
تن معیوب د خور څخه خبرې کوم. دا چې تیر کال دسمبر په میاشت کې موږ خوست معیوبینو او معلولینو ته تنخی را کړې وې، اوس سخ کال 2 دفعې د کار او ټولنیزو چارو ریاست 2 دفعې پیسې معیوبینو ته د خوست معیوبینو ته راولېږلې، هغه ته توضیح کړي. دریمه حصه معیوبین 1400 نفر پاتې وو، هغې ته یې هم د کار او ټولنیزو پیسې رالېږل دي. اوس د خوست د معیوبینو ریاست د 800 تر 800 نفرو معیوبینو پیسې خوړلې دي او نه را کوي، او وایي چې تاسو پیسې نه دي راغلي. موږ هیله کوو د کار او ټولنیزو چارو ریاست نه چې دې خبرې کلک پوښتنه وکړي او غور وکړي، ولې زموږ پیسې نه را کوي، نور نیمایي نفر ته ورکړي او نیمایي نفر پاتې دي.
زموږ غوښتنه ده چې په اندرې ولسوالۍ کې کلینیک چې فعالیت یې پیل کړی دی، هماغه کلینیک د کوال طالبانو د افغان ملي ځواکونو په کمربند کې دی. د غوښتنه مو ده چې د روغتیا په برخه کې پر دغه ستونزې باندې جدي کار وشي او موږ ته زر تر زره دغه ستونزه اوار کړي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده، دا د ازادي راډیو دریز نه ده.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام خبريږي، خو اوس د لسنیمه بجې د فریبا زهر څخه د مهمو خبرونو لنډی سورو.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی له ګډې همغږي او همکاري پرته د انتحاري حملو مخنیوي بستونزمن وي. د دغه وزارت ویان د دفتر سرپرست وی په کابل کې د تبیان فرهنګي مرکز چې انتحاري حمله پرې وسوه، په دغه مرکز کې د جوړې شوي غونډې په اړه هیڅ امنیتي مسؤل په جریان کې نه و پریښی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 43 میلیون ډالر مرسته کوي. ټاکل شوی دی چې د دې مرستې تړون نن د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف ترمنځ لاسلیک شي. د افغانستان د ښځینه پولیسو 15 اویا افسرانو پرون په ترکیه کې خپل روزنیز دوره پای ته ورسوله او د فراغت سندونه واخیستل. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د لسکونو لاریون کوونکو نیول په سختو ټکو غندل دي. دغه سولیز لاریونونه د ایران په څو شهرونو کې د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې سوي دي او مظاهرچیانو د سیاسي ازادیو غوښتنه کړې ده. د اسلامي دولت ډلې د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې په یو سوپر مارکیټ کې د بریټ مسولیت ومنه. د چهارشنبه د ورځې په دې حمله کې تر لسو ډیر کسان ټپیان شول او یو مشکوک د بوسنیا د جګړې پر مهال په جنگي جرمونو کې د لاس لرلو په تور د جرمني په منشن ښار کې ونیول شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د ظاهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وایي ناامنی د کوکنارو د اړولو بهیر ټکنۍ کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزي وزیر سلامت اعظمي د سیشن می پورز د کوکنارو د کښ اړولو د کاري ګروپ په غونډه کې وویل چې سخت کال د افغانستان په کچه د کوکنارو د کښ اړولو بهیر ځکه ټکرای شوی چې ناامنی ډیره شوې او په ځینو غرنیو سیمو کې کوکنار کرل شوی دی. د مخدره موادو وزارت له نړیوالو مرسته کوونکو ادارو څخه غوښتي چې خپلې مالي ژمنې عملي کړي. خو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا عینل استازي د دې غوښتنې په ځواب کې ویلي دوی په هغه صورت کې لدی بهیر سره مرسته وکړي چې په سلو کې اتیاز مکه د کوکنارو لخښت څخه پاک شي. پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې د مخدره موادو 22 تنه کاچاکونکي نیولې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځمه پورز ازادي رادیو ته وویل چې دا 22 تنه کاچاکونکي په بیلابیلو پیښو کې په کابل، نیمروز، تخار، ننګرهار، فاریاب، غور او پروان ولایتونو کې نیول شوي دي. د ښاغلی موحد په وینا لنیول شوی کسانو څخه اته تنه یې هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې شپږ کیلو ګرام هیروین په کابل کې د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر ته قاچاق کړي. د دې 22 قاچاقونکو سره څه د پاسه شپږ سو امریکایي ډالر، شپږ موټرونه او دوه میله وسلې هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د دوشنبه په ورځ د کابل ښار خیرخانی سیمې څخه نږدې 200 معتادین راټول او په ابن سینا نومې روغتیایي مرکز کې بسترې کړل. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس ناصر شریفی ازادي راډیو ته وویل چې له کابل ښار څخه به د معتادینو راټولولو کمپاین په منظم ډول دوام ولري.
مونږ اولویت ورکو هغه معتادین چې هغه د سرپناه هغه معتادین مونږ جمعولې دوه کمپوټلیکس ته انتقالو او هغه 1000 بستر متاسفانه چې معتادینو تعداد ټول زیات دی. هغه معتادین چې 50 ورځې هلته کوره کې خارج شي بیا د هغې پیوز کې چې څومره مونږ فارغ کړي نور جمعولې کوو او هلته انتقالو.
د یادونې وړ ده چې دا مهال د کابل په دولتي او خصوصي مرکزونو کې د سلګرو معتادینو درملنه کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د کوکنارو د اړولو پر وړاندې امنیتي ستونزې، د کوکنارو د کښت یا بدیل منشیات پروګرام وسریات،
موږ اگر سره په خبر نه چې کومه مرسته یا راغلې ده یا نه درغلې ده، یوې افغاني مرسته موږ نه دیدلې.
د ټابلیټ کا د زیانونو په اړه د ډاکټر واحد الله کوشان مرکه د یو داسې موتاد خاطره دراورو چې په ځواني کې سپین ږیری سوی دی، او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې روانو ناامنیو د کوکنارو د اړولو او بدیل منشیات پروګرام د پلي کېدو مخه نیولې ده. د دې وزارت ویاند حنیف دانشار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې لوی خوا ناامنۍ په ځینو سیمو کې د کوکنارو د اړولو چارې له خنډ سره مخ کړي، او له بلې خوا مافیایي ډلې له دې فرصت څخه ګټه اخلي او بزګران په زور د کوکنارو کښت ته اړ باسي. په دې اړه یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د تراګرۍ او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه هممهاله پر مخ یوسي. په دې اړه عبادالله حنازی راپور چمتو کړی چې روغی علیزی وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په افغانستان کې روانه نامنی د کوکنارو د اړولو پر وړاندې یو لوی خنډ بولي. د دې وزارت ویاند حنیف دانشیار د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو د کښت فصل له پیل سره سم د کوکنارو د کروندو د اړولو چارې پیل شوي، خو د ده په خبره امنیتي ستونزو د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. ښاغلی دانشیار وایي په ناامنو سیمو کې مافیایي ډلې خلک د کوکنارو کښت په زوره اړ باسي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ناامني تر ټولو ستره ستونزه ده. په ناامنو سیمو کې هم د کوکنارو د اړولو چارې له خنډ سره مخ دي، او هم یې د کوکنارو کښت د مخنیوي په برخه کې زموږ د پروګرامونو مخه نیولې. هر څومره چې ناامني ډېریږي زموږ ستونزې هم ورسره ډېریږي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2018 میلادي کال کې پلان درلود چې په ټول هیواد کې 2000 هکتار ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاک کړي، خو د دې وزارت د چارواکو په وینا د نامنیو له کبله دې هدف ته ونه رسیدل. د دې وزارت د 2018 میلادي کال د راپور له مخې په روان کال کې په ټول افغانستان کې 3,28,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي، چې د 2018 میلادي کال په پرتله په 3.3% زیاتوالی ښیي. تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی هم ناامني د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د عملي کېدو پر وړاندې ستر خنډ بللی و. اوس مهال د افغانستان په ختیځو او سویلي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت فصل پیل شوی، او له دې کښت سره هم مهاله د کوکنارو د اړولو لپاره هڅې هم پیل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼی وایي که څه هم د دې ولایت په ګڼو ولسوالیو کې سلګونه جریبه ځمکه کوکنار اړول شوي، خو د ده په خبره د نامنیو له امله به ونه توانیږي چې په ټول ننګرهار کې د کوکنارو ټول کښتونه واړوي.
موږ د خلکو سره کار شروع کړی، د مخابرو سره کار شروع کړی، ترڅو موږ د مخابرو په همکارۍ باندې وتوانېږو په دې ولایت کې د کوکنارو کښت له منځه یوسو. اندېښنه ژونې شته دی په ځینو سیمو کې، ښایي چې د کوکنارو کښت پاتې کېدو لامل هم وګرځي.
هاخوا د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي نامنی باید د کوکنارو د نه اړولو لپاره پلمه ونه ګرځول شي. ښاغلی ظفر وایي که چیرې د مخدره موادو او تروریزم پر وړاندې مبارزه هم مهاله پر مخ یوړل شي، له یوې خوا به د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي، او له بلې خوا به خلکو ته په سیمه کې د پراختیایي پروژو د پلي کولو لپاره لاره هواره شي.
روغکیه علیزی و چې د کوکنارو د اړولو او ناامنۍ په اړه راپور اوروه. د افغانستان هغه بزګران چې اوس هم کوکنار کری وایي چې د بدیل معیشت پروګرام له لارې له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي سوي، ځکه نو دوی مجبور دي چې کوکنار وکري. دوی وایي په سیمه کې اوبه لږ دي، د زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نسته، او دې ته ورته نورې ستونزې هم لري، خو حکومت پام نه دی ورته کړی. له بلې خوا د کرنې وزارت د معیشت بدیل پروګرام ګټور بولي، او وایي چې دا پروګرام د هیواد په 40 ولایتونو کې پلی شوی دی. په دې اړه عباد الله نازی راپور لري.
په سپینه ګیره او په تڑاکو لاسونو تر سره لمر لاندې په خپل پټي کې بیل وهي، د ځان او کورنۍ لپاره روزي پیدا کوي، خو له دې نه خبره دی چې هم د ځان او هم د نورو خلکو لپاره زهر کوي. دی د روزګان ولایت اوسیدونکی دی او سیف الله نومیږي. وایي چې سږ کال یې د غنمو تر څنګ کوکنار هم کرلی دي.
زموږ سره حکومت مرسته نه ده کړې، نه راسره کوي. چې مرسته راسره کوي هغه هم زور وخته رسېږي، موږ خوار غریب ته نه رسېږي.
سیف الله دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې همدا اوس د هیواد په 40 ولایتونو کې د بدیلي معیشت پروګرام پلی کیږي. د دې پروګرام له لارې بزګرو ته د بدیلي کښت لپاره اصلاح شوي تخمونه ورکول کیږي او نورې اسانتیاوې هم ورته برابرېږي. د روزګان یو بل بزګر حاجي خیرالله هم وایي چې څو کاله کیږي کوکنار کوي او دا کار له مجبوره یې کوي، ځکه د حکومت لخوا ورسره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. لوری د کندهار ارغنداب ولسوالۍ چې مخکې د کوکنارو کښت پکې سفر شوی و، یو شمیر بزګرانو بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړې. د سیمې یو بزګر لالګل وایي چې د کوکنارو کښت یې ځکه بیا پیل کړی چې د بدیلي معیشت په نوم ورسره کومه مرسته نه ده شوې.
موږ یې ګر سره په خبر نه یو چې کومه مرسته یا راغلې ده یا نه ده راغلې. د یوې افغانۍ مرسته موږ نه دلیدلې، حتی تریاکو حساب چې دي او موږ کومک مرسته چا نه دلیدلې.
له روزګان او کندهار ولایتونو څخه ورهاخوا په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم یو شمیر بازګران ورته شکایت لري او وایي چې د بدیلي معیشت په نوم ورسره کومه مرسته نه ده شوې. د جنت ګل په نوم د سیمې یو بازګر
وایي کوکنار په بدل کې موږ ته چا نه دی راکړی، تخم یا سره یا بل شی هېڅ شی نه دی شوی. اوس اوازې بوي او مګر هغه چې بیا راغلیم دي هغه عامو خلکو ته نه دی توضیح شوي او خاص خلکو ته توضیح شوي.
دا شکایتونه په داسې حال کیږي چې افغان حکومت له تیرو څو کلونو راهیسې د نړیوالې ټولنې په مالي مرسته د میلیونونو ډالرو په ارزښت د هیواد په کچه د بدیلي معیشت پروګرام پلی کړی دی. د کرنې او مالداري وزارت د بدیل کښت د برخې مسؤول صبور شیرزاد وایي چې د دې پروګرام له لارې یې له زرګونو افغان بزګرو سره د زراعتي چارو په ټولو برخو کې مرستې کړي دي.
ما در طول چند سال اخیر تونستیم در بسیاری از ولایت مزرعه‌ای که با کشت
موږ په دې وروستیو څو کلونو کې توانیدلو چې د هیواد په مختلفو ولایتونو لکه روزګان، هلمند، بدخشان او بلخ کې د کوکنارو د کښت ځمکه په باغداری او یا هم د کچالانو په کښت واړو او یا هم داسې نور زراعتي فعالیتونه په کې
مزرعه کښت کچالو باغ احداث شوه. فعالیتونه دیگه زراعت او مالداری جایگزین شوه. ده
خغلې صبر د بدیلي معیشت پروګرام په داسې حال کې ګټور بولی چې د وروستیو راپورونو له مخې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی خبره کیږي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت هم د بدیلي معیشت پروګرام ګټور بولی او وایي چې د پروګرام ته به دوام ورکړي. خو د همدې وزارت په راپور کې ویل شوي چې سږ کال د کوکنارو کښت زیات شوی و. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت نږدې دوه میاشتې وړاندې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید پاړه راپور خپور کړ چې له مخې د تیر کال په پرتله په 2012 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 3.5% او د اپیمو تولید 80% زیات شوی دی. خو اوس پوښتنه دا ده که د بدیلي معیشت پروګرام ګټور وي نو د کوکنارو د کښت د زیاتوالي لامل څه دی؟ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم ناامني د معیشت بدیل د پروګرامونو سم نه پلي کېدل او په نړیوالو بازارونو کې د مخدره موادو ډېره غوښتنه په افغانستان کې د کوکنارو د زیاتوالي له مهمو عواملو څخه بولي.
فکر کوم واضح خبر په داسې ولایتو کې لکه روزګان او فراه او هلمند اکثره دیقانان ته رسیدګي د همدغه امنیتي ستونزو په وجه نه ایسوي چې هغه د دې دلیل دی چې کوکنارو کوي. خو دې څخه علاوه خو د معیشت بدیل پروګرام باید دغه سایکل چې دی دغه ډایرکټ ټوله تر ټارګټ لاندې ونیسي چې هم تخم ورته ورکړي، هم همکاري ورسره وکړي ترویج دپاره، هم یې بیا په کومک ورسره وکړي مارکیټ کې چې هغه خرڅ کړي د هغې نه پیسې لاسته راوړي. اکثرت برنامې دغه مکمل دایره یا د مکمل سایکل چې دی دا نه تطبیقیږي، یو برخه یا بله برخه یې رانیولي. دغه باید فوکس وي.
خود دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ په خوانی مرستیال محمد ظفر په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او پیمو د تولید زیاتوالي ته په پام سره د بدیلي معیشت پروګرام ګټور نه بولی.
زمانه نظر دا دومره ډیر زیات موثر نه دی. دا د معیشتي بدیل پروګرام ډیر واړه دي نسبت دې ته چې دومره غټې مسلې ته جواب ووایي، ځکه د تریاکو کښت به حد ډیر دی او بدلی معیشت په هغه اندازه نه وړاندې کیږي. ډېر محدود شیان دي چې کله که مقایسه وي سړی وکړي، نو د دې یو غټ پرابلم په مقابل کې یو غټ پروګرام پکار دی، نه داسې واړه واړه پروګرامونه.
اکثره کارپوهان او سیاسي تحلیلګران باور لري چې د بدلي معیشت په څیر د پروګرامونو د پلي کولو له لارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوی ګران کار دی، ځکه چې دا پدیده بهرني اړخونه هم لري. ښاغلی ظفر په دې باور دی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سیمې پر هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان پر ګاونډیانو فشار راوړي چې په خپلو هیوادونو کې د مخدره موادو بازارونه له منځه یوسي، او له دې هیوادونو څخه افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه هم ونیسي چې د مخدره موادو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوې
کښت کله هم د تکرار بدل نشي
کېږي. موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. ټابلیټ کا یو ډول نشي ګولې دي چې په دې ورستۍ کې ګڼ شمېر ځوانان پخته سوي دي. دا چې دا ګولې په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري، له نورو نشي موادو سره څه توپیر لري، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنکله ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې دا ډول ګولې له څه ډول موادو څخه جوړې سوي دي.
تابلیت کا جغه علمی نوم استاکسید چه یو اغه تنبیه کوون کې مواد مخدر د جمله څخه د کله شي استفاده کی اغه د کاذب انرژي ورته زیاتی، هم د نشي لپاره د استفاده کی، هم د زیات د انرژي د اخیستلو لپاره.
کداغه د استفاده پر لاملونو راته نور هم لغرنا واچوي سي، ولی ځوانان له ټابلیټ کا څخه زیاته استفاده کوي.
مخکې چې تبلیت کار شي دغه په مورد کې یو تبلیغاتي کلنر لاره کې چول شو چې ګوري تبلیت کا یو ماده ده چې انرژي ورکوي. د تبلیت کا د لنډمهال او اوږدمهال زیانونو په مورد دوی اصلا معلومات نه لري. تبلیت کا روک دي کسان تبلیغ کوي چې تبلیت کا ګویا انرژي زیاتوي، تمرکز د فکری زیاتوي، جنسي قوه زیاتوي، تبلیت کا قوه د کار زیاتوي، او بل اکثریت ځوانان خصوصا د روشن فکر طبقه غواړي چې یو څه درس دوی لولي. دوی ته وایي چې دا تبلیت کا نیم دنه وخوره هم تمرکزیت د حقیقي مطالعې لپاره. اختلاط د تبلیت کا بی خوبی ده، دوی اغا اختلاط نه دوی استفاده کی دشو تبلیغ شوی قواد جذب ده مغز زیاده ای. بل چه دیر که فکری ده روشن فکر طبقه میشه یا استراب لری یا فسردگی لری ده امتیان ده اغا بباره که چون ده لکچرو که اکثریت درسونه توضیح و تشریح کی دوی اکثریت تحصیل لنده رازی یا اغا درس ای نیشی تشریح کوله، نو ده تبلیغ رده شوی چه تبلیغ تا وخوری ستا با ده جرات هم زیاد چی. سو که ده جنسی مسئلو پرسی گرزی ده خلق که ده زیاد معمول ده وی چې دغه خبره تبلیت کا جسمی طاقت چاته ورکه یا هغه کومه انزال چې دا په وروسته غورځي، چون آگاهی نشته او دغه د اثر په مورد کې دوی معلومات نه لري. دوی هغه شکر کیږي د تبلیت کا
دوه کسانو نه هیڅ دي چې غوی تبلیت کا کاروي.
د دې رفتار تغییر کی تبلیت کا خپل سلیری شاته خوب لمنځه وړي، او بل هغه سلیری شاته تیر چې د سلیری شاته هغه نه زیات دی ویل کیږي. چون یو نفر چې تبلیت کا استفاده وکړو سلیری شاته ویخي اته سلیری شاته د خوب کې تیری د په هغه مسلکي برخه کې تاثیر کوي، مثلا وظیفې ته نیزي، پوهنتون ته نیزي، مکتب ته نیزي، د دغه حوصله مندي کموي. مثلا په کور کې پلار یا مور یا بل آزاد فامیلی او عادي خبره مرده کیږي چې یو سودا راوړه ډېر شدید عکس العمل ښیي. کله چې تبلیت کا استفاده وکړي تر سبې پورې د تلویزیون ویني یا بل ګیم باندې به د مصروفي ول چې خوب له منځه وړي.
دغه ټابلیټ کا عام خلک څنګه وپیژني چې دغه ټابلیټ کا ده داسې یو مشخص او ځانګړی نښې لري؟
ټابلیټ کا په څو رقمو په بازار کې جوړ شوی ده او مختلف نښې لري. اده پیژندل ډېر مشکل ده، چون یو ټابلیټ په شکل یو ګولۍ په شکل دا جوړ شوی ده. سپین رنګ لري، سور رنګ لري، ګلابي شکل رنګ لري، د نخوتی رنګ لري. پاکټ کې مثلا پی نوشته ای یا کې نوشته ای په انګلیسي حرفونه دي، یا بس ما دې چې یو خطی په دې پاکټو کې تنبیه کوونکی عکسي. مثلا یو ځوان وستل چې مثلا ته زمری جوړي یا تنه شاهین جوړي تنه باز جوړي. د
ټابلیټ کا د نشې توپیر له نورو نشو سره په څه کې ده؟
د نشه نور نشو سره تقریبا 35% فرق کوي. دومره ډیر دوپامین افرازي چې کاذب خوشحالي د نورمال خوشحالي نه لس چنده کیږي. په نورو نشه یي توکو کې دا نه ده، کله چې دوپامین ډیر افراز شو کاذب انرژي ده چې ډیر خوند اخلي، ده څه په جسمي انرژي کې څه په جنسي کې. دوی مېز کې معلوم ده چې نیم دنه تبلیټ کا وخوري بغیر هم ته دې وړي.
لنډ مهاله زیانونه د ټبلیټ کا څه دي؟
تبلیټ کا دوه زیانونه لري، یو لنډ مهال زیانونه، اوږد مهال زیانونه. لنډ مهال زیانونه ده طرز برخورد او تفکر د دوړه باندې تاثیر کوي، زیات خاندي، هر شی د ډېر لذت مندي. بل هغه نورمال شیان چې دي هغه شکل سره د نه ویني، خلاف ویني، مثلا ونه ویني چې دا سړی ده، دته هغه بریف سایکوز یا لنډ مهاله لیونتوب. یا وایي چې ولا زه خو دغه د مریخ خواته روان یم، خدای په امان، دا چې کله وخوري دا د ګوشه کیږي. ده فرض مثال خپل ښځې سره خپل ماشومانو سره یو کوټه کې نسیم لی، دا ډېر شدید نا امید کیږي د ژوند نه. بل چې ډېر مهم ده دغه مانیک اراز ته پیدا کی، یعنی چې پیسې ډېر مصرف کوي. که چېرې په جیب کې مثلا 10,000 روپۍ د خرچه کوي په خپل انډیوالو باندې، اوږدمهاله چون خپل تابلیت کا په عصبي سیستم 5 مرکزو کې دا تاثیر کوي. که چېرې د یو نفر چې 5 میاشتې تابلیت کا استفاده کړی، د هغه مغز MRI بنګه واخلو او د یو سالم مغز MRI بنګه واخلو، دا به 40-30% هغه نه ګرځېدونکی عوارض د ته منځته راغلی. حافظه یې کمیږي، تمرکزیت کمیږي، ډېر شدید ډپریشن زیاتیږي، زیاتیږي، بالاخره د باندې دغه دنیا دونه په تنګی کې ده اکثر د خودکشي کوي.
پر امیدوارو ښځو به د ټابلیټ کا اغیزې څه وي؟
امیدوار ښځه چې 2 نفره ده، امیدوار ښځو کې پلاسنتا ورته وایي چې د مور او د ماشوم په منځ کې یو ارتباطي پول ده. بعضې شیان اجازه لري چې هغه نه تیر شي ماشوم ته راشي، او بعضې شیان هغه نه اجازه نه لري چې ماشوم ته تیر شي. متاسفانه مخدره توکي په شمول د تابلیت کا، چې دا د پلاسنتا نه تیریږي او ماشوم په دماغ کې داخلیږي، هماغه تاثیرات د مور باندې کوي. د هغه 3 چنده 4 چنده په جنین باندې تاثیر کوي، ولې چې هغه جنین د رشت په حالت کې ده. چې کله زوی زیږي یا لور زیږي، سو شکل د ولدي بلري. کله چې اولادت کوي، یو ورځنی دوه ورځنی ماشوم هغه په تابلیت کا روغ دی.
د ټابلیټ کا په اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده. اوس د یو معتاد خاطره در سره شریکوو. شفیق الله که څه هم ځوان دی، خو د نشو له امله سم سپینږیری ښکاري. دی وایي چې په ایران کې مې د سختو کارونو له امله بدن درد کاوه، او دې ته اړ شوم چې د ارامۍ لپاره تریماډول ګولۍ وخورم. دا چې د دې ګولیو نشه له نورو سره څه توپیر لري او دی له څه ډول مشکلاتو سره مخ کړی، په دې اړه به خپله د ده خبرې واورو.
د مانم شفیق الله دی. 5 کاله مخکې زه تللی وم ایران ته، په لارو باندې خو سختي ده، حتماً درد مرد ما پښو پیدا کړم. بیا د انډیوالانو چې ورغلم هلته په هغه کې اتاق کې، بیا ما کله چې وغوښتل زه د درد ګولۍ پیدا کړم، ما ورته وایي چې کوم پاراستامول که لرئ ماته یې راکئ. هغه دوی ماته دغه راکړله، تر مدل دوا خوره د درد ګولۍ ده. هغه کله چې ما وخوړله خو طبعاً سړی آرامه کیږي، نو سبا بله ورځ دغه پوښتنه ما وکړله چې دا څه نوم لري. بس دغه نوم مازده کوم، دغه چې هغه ګولۍ ما د درد لپاره خوړلې. هغه طبعا نشه لري، نو آرامي سکون ورکوي سړي ته. طبعا دا کارونه سخت دو په ایران کې، کله هم چې کار وکړو وجود هم ترې درد وکړو، د دې ګولۍ نه استفاده کوله. هغه میخواستي بازار کې هر دواخانه نشه لاړ شي، په سلو کې به لاس کسان که درته وي چې دا ګولۍ نشته، نور آزاد دي. تقریبا یو پاکټ په 20 ساعت کې استعمالول. اول که خو بعد احساس نه که آرام بوم، مرحله به مرحله زیاتیږي. ده پس د تاثیرات به هغه بعد تاثیرات درلودن، در یک کلمه کمال مال استفاده. خب پس بعد بعد خوبونه لیدل ما، کلا کلا بم زای کی چې پروتون د شپې یو تکان بم وره د غزر، لکه چې ودریږي وندې کنه، لکه سره چې برق ونیسي، او ضعف هم درلود، وجود کې مسستی راتله له بدن کې، اعصاب هم خرابیدل، کم حوصله بم. ز خپل د عمل خسته شوم، دتی مو ترکله خود به خود، ز خپل اولاد فکر کې شوم چې ترکله به نشکوم. دا پیسې چې زه بازار کې زه مثلا ګلۍ په حرم دی یواز باندې، ولی میوانه اخلم اولاد ته مثلا یو کور کې ولی خرج نکوم. یو شپه ما غوښتل چې په کور کې ګلۍ ترکم، بیا هغه شپه باندې زولانړم دوام یې ونه خسته. بیا د شپې ډیر په عذاب شوم، تبه مې شوه، ټول وجود کې مې لرزه پیدا شوه، خوب نه راتلم. تمام شپه بتلم یخ اوبو ته، اوبه مې په ځان باندې اچول، یا بچراغ مې لس دقیقې بارام، بیا مې تبه شوه. خو ټوله شپه زه په سرا کې تم شوی یم، څوک خبر شوی نه دی، نه مې چاته ویلي چې ما باندې دا سوالات راغلی، ځکه د شهر ما تر سهار مې خوب نه دی کړی.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل په تیاره کې یو بهرني هیواد ته په سفر روان وي. کله چې د هوایي ډګر په ترمینل کې د تلاشي ځای ته رسیږي نو سخت وارخطا کیږي. رنګ یې تک ژړ اوړي او پرله پسې پر خېټه لاس تېروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او پر خېټه ولې لاس تېروي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل جانا رازه رازه خدای دی راولا
خدای می دی خدر ولی جبار خان څنګه یې؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشی جوړ په خیر خی خیریت دی رازه دغل د پدی چوکی کینه
سمه ده کینه ما
دا ډیر وخت نه معلومی دی دومره وخت روسه دی څنګه زه په یاد شوم؟
متل دی وای لاسی ماچی غاړی ته ځي. زه هم بی خرڅه شوم ځکه تا ته راغلم کارم نشته. ما ویل که 15000 افغانۍ پور راکی.
یا راجمل جان 15000 خو ولا کرا سره وی
په دا دومره لوی مغازه کې 15000 افغانۍ نه لري؟
په هیڅ خو لارم اجمل جان مگر نقد نه لرم په کاروبار باندې دي. چینایان یو متل لري وای ما ته مایان مرا کوا د ماهیانو د نیولو چل را وخیا زه به هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وخیم.
الا جر سره ته وای چې څوکم
تذکره او پاسپورت لري او کنه؟
هو لرم یې.
بس چې لرې سبا زما مغازې ته له تذکري عکسونو او پاسپورت سره راشه چې ویزه درته واخلم.
سمه ده. خدای دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی.
هغه به وروسته درته ووایم. اول به ویزه درته واخلم. زوره وره خارج ته دې بیایم هم چکر دی او هم پیسې. ګوره دا یو راز دی پام کوه چې چاته ونه وایي. په کور کې هم چاته مه وایه. باید یوازې زه او ته سره خبر وسو او بس.
سمه ده سمه ده بېغمه اوسه نه وایم. جبارا په دې هوایي میدان کې څومره ګڼه ګوڼه ده؟ دا ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي؟
نه ټول خارج ته نه ځي. ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم ځي.
دا مسافر څه شته پلان کې ولاړ دي؟
دلته مسافر تلاشي کیږي. سانادي ونیسه ډېره سخته تلاشي ده.
څه وایې سخته تلاشي ده؟ نو دا به څنګه شي؟
په خېټه باندې ډېر لاس مه وهه. بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده. په بلا به مو وخته کې سمخیشه چې د تلاشي نوبت را ورسید.
وروره بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپله هلته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
څه شی. ما تلاشي کې څوک به تلاشي کوي؟
ولې دومره وارخطایي؟ درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشي دي کې.
ښایسته څه خبره ده؟
دې سړی ته وایم هلته ورشه چې تلاشي دي کې. خدای هیڅ په خبره نه پوهیږي.
ځوانه دلته راشه چې زه د تلاشي کوم.
سمه ده 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 درځم.
ولې دومره ورخطا یې؟
بس اسې قومندان صاحب.
نو یاره په خېټه چې لاس تېرې نو خامخا څه خبره شته. ته ودرېږه هره خبره چې وه اوس به معلومه شي. دا ماشینې معلوموي سربېره نس خو دې څه کوې چې په خېټه کې دې نه کلمې به دې هم ښکاره شي.
زما په نس کې خو هیروین دي او دا ماشینې را باسي نو ښه به دا یې چې پولیس ته رښتیا ووایه کېدای شي چې خوشې مې شي.
ځوانه په څه چورتونو کې ډوب شوې؟
قومندان صاحب چې رښتیا درته ووایم ما ته خو به څه نه وایې بیا.
وایه څه خبره ده؟
اصلي خبره دا ده چې
سمه خبره وکړه. مطلب دې څه دی؟
زما په ګیډه کې یو چا هیروین اچولې دي. ما تر اوسه دا کار نه و کړی. یو ملګری مې خطا ایستلم.
نو ملګری دې چیرې دی؟
زما شاته درېیم نفر دی او جبار نومېږي.
وروڼو په تاسو کې جبار څوک شته؟
جبار زه یم قومندان صاحب.
ته دلته راشه. اسلامه.
بلې قومندان صاحب.
دې دوه نفرو په خپلو ګیډو کې هیروین پټ کړی دي. د دوی لاسونه ور وتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه. زه هم درځم.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
لشکرګاشر او جن نور ورطالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین سره چې په خوص کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بهر په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره